سلامونه ګران لیدونکو د امریکا غک اتصال یوې بلې خبرونې ته په خیر راغلاست. د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو او د حقونو د سرغړونو په اړه پلټونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ژر به پایلې اعلان کړي. د پلټونو په احتمالي پایلې نن بحث لرو د ملمنو سره، او همداشان که د پروګرام تر اخره را سره مل پاتې شئ نو د ژمي په موسم کې د ډبرو سکرو او ګاز له کبله د ځینو کسانو د مسمومیدو په ستونزو، او همداشان د ژمي په موسم کې د خلکو په مشکلاتو هم خبرې کوم. زه ګالیا رانا نورستانی ما خبرونه په سولانډو خبرونه پیلوم. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د پاکستان په د حکومت ضد مظاهرو کې د افغان کډوالو هر ډول لاس لرل رد کړل. سفارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په مظاهرو کې د افغانانو د ګډون په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر او نورو پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره یو پلمه کېدای شي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت افغان کډوال په حکومت ضد مظاهرو کې په ګډون تورن کړل او اعلان یې وکړ چې د روان کال له دسمبر وروسته به هیڅ افغان وګړی ونه شي کولای چې له اجازت لیک پرته په اسلام آباد کې اوسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره د سرحد په اوږدو کې د دیوال او موانعو د رامنځته کولو کار په شدت سره دوام لري. دغه ایرانی چارواکي ویلي دي چې اوس مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي اوسیږي چې اکثر یې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي وي. همداشان د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا هیواد ټولو کډوالو ته د کارو کسب د فرصتونو له چمتو کولو توان نه لري او نړیواله ټولنه هم د کډوالو په چارو کې ورسره مرسته نه کوي. او د بریتانیا میشته د سوریې د بشر حقوقو د څار ډلې ویلي د سوریې سویل ته د حکومت مخالفه وسلوالو لپاره مختک سره روسیې د یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه. سرچینوي روسیې د اتلیب او هما پر هغو کلیوالو سیمو بمباری کړی چې د حکومت مخالفه وسلوالو ډلې د عملیاتو مشري پکې کوي. د رپورټونو له مخې له چهارشنبه ورځې رئیسې په روانو بریدونو او جګړه کې د مرګ ژوبلو او ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل شوی دی. د سوریې د حکومت مخالفه وسلوالو ډلو د حلب له نیولو وروسته د دغه هیواد نړیوال هوایي ډګر هم نیولی دی. د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC منلی چې دغه محکمه ته د یو شمیر هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ښځو او د حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په تړاو د پلاټونو استول شوی دوسیه ورسېدلې ده. یا د محکمې ویلي دي چې په دې اړه له وړاندې په شویو پلاټونو کې د پام وړ پرمختګ هم شوی دی چې پایلې به یې ژر اعلان شي. په دې هکله راپور لرو.
وروسته له هغه چې د پنځشنبه په ورځ کاستریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو څخه د سرغړونو د پلټونو لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د پلټونو غوښتنه وکړه، د دغه محکمې څارنوال کریم خان په دې اړه د پرمختګ او د یادې غوښتنې د پایلو د ژر خپرېدو خبر ورکړي.
زه دا راپور ورکولای شم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیت پر بنسټ د زورونو د تورونو په پلټنو کې لوړاندې ډیر زیات او د پام وړ پرمختګ شوی، او زه ډاډیم چې ډیر ژر به وکولای شم کوټلې پایلې اعلان کړم.
په دې غوښتنلیک کې یادو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه ښودلې.
در یک خو ایجاد و یا لابیگری به خاطر حقوق زنان افغانستان است، ولی از یک طرف دیگه بسیست که آیا این کشورها میخواهند که امرای طالب وارد تعامل شوند.
در جرمون نړیوال محکمه څارنوال په خپل اعلامیه کې زیاته کړي چې تر دې مهال افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د تیروی په تړاو د نوموړي دفتر خپلواکو بې طرفو او قوي پلټونو ته دوام ورکړي چې پکې د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د سیستماتیکی زورونې په ګډون ټولې ادعاوې شامل دي.
طالبان باید بدانند که این پرونده تنها از جانب کشورهای مختلف جهان تهیه نشده، بلکه با همکاری با مردم افغانستان تهیه شده. اونا اسناد و مطالب را به اختیار جامعه جهانی قرار دادند که ثابت می‌سازد طالبان واقعا آزار و اذیت جنسی را در افغانستان به شدت پیش می‌برند.
د دې سره هم مهال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې.
د دې کارونو جمعي اغېزې ښځې د ولسي ژوند څخه ایستلې او په یو ډول یې په خپل کورونو کې زنداني کړې دي. د جنسیت پر بنسټ د نیم نفوس دا ډول ځپل په نننۍ نړۍ کې بېساري دي. دا کار د دولت لخوا په ملي کچه د سیستماتیکې ځورونې په معنا ده. دا کار به د راتلونکو نسلونو پر ژوند اغېز ولري او د دوامداره پرمختګ او سولې پر امکاناتو بناوړه اغېز وکړي.
د طالبانو حکومت د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر دغه اعلامیه ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په خپله واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
د همدې راپور په دوام د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی سرنوال د محکمې سرنوال کریم خان د فرانسې او اسپانیا په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو د پلټنو لپاره استول شوي دوسیې په اړه سویل دي او په دې برخه کې د موضوع اړوند لومړني معلومات او دغه څېړنو له مخې د یوې مهمې نوبتي پروسې په اړه معلومات به در سره زما مېلمانه نو شریک کړی چې اوس د اوس لپاره په خبرونه کې ما سره یوازې په پروګرام کې د میرمنو د حقونو مبارزه قندي سفید چې ورته په خبرونه کې خره خلاص وایم. ممکن د خبرونه په مل کې بل ملمه هم بولرم. میرمن صفی سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. راځي پیل به داسې وکړو چې د امدید آی سی سی د څارنوال کریم خان د سرګندونو توضیح په اکل ستاسو نظر ولرم. کریم خان په وروستۍ خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونې په تړاو د پلټنو په اړه د پام وړ ویلي دي چې پرمختګ شوی دی. د دې غوښتنلیک اهمیت څه دی او د وضعیت د بدلون سره څه مرسته کولی شي دننه په افغانستان کې؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو درانه کتونکو ته چې څومره تاسو خبرونه د اسکایپ یا د سوشل میډیا د خوانه ویني ټول ته سلامونه او درناوی. زما په نظر یا د ټولو میرمنو په نظر څومره چې زمونږ غږ نړیوال ته ورسیږي څومره زمونږ په وضعیت یو مثبت اثر کولی شي. په اوسنۍ پیړۍ کې چې نړۍ نورې میرمنې د نورو ډېر پرمختللو حقونو لپاره خپل مبارزې کې کار کوي او تقریبا هغوی خپل هغه د ژوند ټول هغه اسانتیاوې لاسته راوړي، د بده مرغه د افغانستان میرمنې خپل هغه اولي حقونه چې تعلیم دی د هغې لپاره مبارزه کوي تر څو هغه ترلاسه کړي. په کار دا و چې شروع نه ټول نړیوال دغه ډېر پیچلي حالت کې د افغان میرمنو تر څنګ وي. د بده مرغه درې کاله څه چې اوس دا دی څلورم کال را روان دی، دا ډېر عمر دی یو د افغانستان میرمنو لپاره چې دوی د ډېر بدبختوي سره مخ کړي دي، د تعلیم نه بې برخه پاتې دي، د ژوند د ډېر کړاوونو سره مخ دي. نو اوس هم موږ هیله لرو چې اوس نړیوال د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دغه حل لاره پیدا کړي.
ستاسو توقع څه و مېرمن صافی چې څه باید په دې درې کالو کې شوی وای، څنګه بدلون باید راغلی وای؟ دغه سرګندونې اعلامیې کنفرانسونه چې د افغانستان د میرمنو اړوند نیول کېږي، فکر کوي چې دا ټول هیڅ اهمیت نه درلوده؟
د هیڅ نه خو یو غږ پورته کېدله دنیا په دې دنیا ته دا واورول شو چې په افغانستان کې سره روان دي او د دې هغه هم د افغانستان میرمنو ته ورکوم چې دوی په ډېر زړورتیا په میدان ودرېدل او د دې بې انصافي خلاف اواز پورته کړل، زندانونو ته لاړل، شکنجه شول، ووژل شوې ډېری.
مهرباني
د دې سربېره هم دوی په شان شوي، دوی خپل اواز پورته کړو او تر څو چې نړیوال دغه حالات نه خبر شول. په افغانستان کې اوس انساني ډېر یو غټ انسانان ډېر یو غټ ناورین سره مخ دي. واده خزه نه سړی هم موږ دا ګوچ بیساره هجرتونه د افغانستان کډوالی د افغانستان هر وګړی د افغانستان چې همدا اوس وکولی شي حتی ایران پاکستان ته تر سر په بدله زیمن کور چې دغه ټول هیوادونه خپل مرز افغانستان وګړو په مخ ډېر کلک تړلی دی. حتی په دې فایرنګ کېږي وژل کېږي خو دی بیا هم ځي ځکه چې په افغانستان کې کار روزګار نشته. ډېر سخت یو دیکتاتوري رژیم دی د خلکو په وړاندې، یوازې د ښځو په وړاندې نه، د ټولو وګړو په وړاندې، اقلیتونو په وړاندې، چې دا به یو راتلونکي کې یو ډېر بد تعصب د افغانستان د خلکو په منځ کې خپور کړي. منګه مخکې کتلې په افغانستان کې هیڅ د نورو قومونو په منځ کې داسې تفرقه نه وه، تبعیض نه وه، خو د بده مرغه دغسې حاکمه یا دیکتاتوره نظامونه چې حاکم شي کوشش کړی دی چې دغه تفرقه په قومي بڼه ورکړي تر څو د دوی هغه بقا په دې توګه یو څه وځنډول شي، یا څه یو څه دوی بقا وبومي د تفرقې په پاچولو سره. نو چې د بده مرغه دا هم یو غټ خطر دی د افغانستان خلکو ته په راتلونکي کې.
وس د دې محکمې اهمیت به چې وی میرمن صافی فکر کوي چې هغه تمې یا هغه څه د هغه څه په انتظار شته افغانستان میرمنې مخصوصا وی هغه ته به ورسی کوم فکر کوي چې داسې به امکاناتي وی چې په دې څو کلونو کې دغه مبارزې چې د افغانستان میرمنې درلودلې د افغانستان بهر د افغانستان دننه د دې محکمې یا دغه دوسیه چې په دې محکمه کې وس رسیدل دې وس دغه تمې د پوره کېدو په حال کې دی یا فکر کوي چې دا وسوم نه نور وخت ونیسي؟
من ډیره هیله لرم دې نه بالکل کله چې نړیوال ته دا خبرې رسېږي او په نړیوال سطح باندې دې په دې خبره کې خامخا په طالبانو حکومت فشار راوړل کېږي او دا همدارنګه مم په دې مطمئن یو چې په افغانستان کې دا د ځان تل پاتې نه دی، دا به ډیر څه به مېږي. نو من چې یو ویرا د دې نه لرو چې دغه په دغه حالت کې چې دغه نوې نسل تلته روزل کیږي اسې هم نرواکي د افغانستان کې نرواکه ټولنه ده. نو هغه ځوانان چې په دغه حالت کې روزل کیږي او لویږي هغه به بیا راتلونکي کې په دغه یو ذهنیت سره پاتې وي چې دا به خپل افغان میرمنو لپاره یو ډېر غټ چیلنج وي. دغه هغه به هم دغه فکر لري د طالبانو غوندې چې د ښځې په کورونو کې کینی دی ته ډوډۍ وبرسي کې د څه غواړي ولې وځي د کوره، مطلب هغه سره به هم بیا د افغان میرمنې مبارزه کوي او خپل هغه حق او حقوق چې د انسانیت او د شریعت په ټول چوکاټ کې هغه برابر دی هغه
ترلاسه. سلامات اوسې قدرمن لیدونکو، لنی کمرغه ما سره په خبرونه کې په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر صلاح الدین سیدی صاحب هم حضور لري. سلامونه سیدی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. لکه څنګه چې د موضوع په حق له تاسو څخه پیږی، مونږ دغه د جرمونو نړیوال محکمه یا آی سی سی د سرنوال کریم خان په ګډون د فرانسې او اسپانیا او د شپږو نورو هیوادونو په هغه وختونه باندې چې د طالبانو د خوځو ضد سیاستونو په اکله دوسیه د پلاتل لپاره د محکمې تاسوولې د پدی باندې خبرې کوي. وړم چې تاسو نه مشخصا پښتنه داسې مطرح کوم چې د ګوشپګو هیوادونو چې چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، داشان، لوکزامبورګ او مکسیکو هم شامل کیږي، د دوی د اندېښنو دلیل څه دی؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنی ملمنی او محترم ولیدونکو ته وړاندې کوم. د فکر کوم تعداد به دومره مهم نه وي، د بشریت غم د یو شخص نه هم کا پورته شي، د یو هیواد نه غړي هیواد نه هم کا پورته شي او یا د ډیرو هیوادونو نه هم کا پورته شي، دا بنیادی خبره نه ده. بنیادی خبره دا ده چې په افغانستان کې دلته معین جنوساید روان دی، دلته معین روایت دین نه دی چې هغه روایت مختلف نور روایتونه هم لري. په دې خاطر باندې یو غیر مشروع حاکمیت د خپل روایت د تطبیق لپاره د ټولنې نیمه په اصطلاح کتله عاطل باطل او د هغه د طبي حقوق نه محروموي چې دا هغه مسأله ده چې متاسفانه هغه څه چې د ملل متحد سازمان په ډیرو مواردو کې اجرایي برخې ډیر پاتې راغلي دي نو وخت اجرائات کې په دې برخه کې هم د سارنوال چې لامنګه په دې برخه کې یو څه پیشرفت کړی دی زموږ کومه سره کفایت نه کوي او پیشرفت باید په دریو کلو کې شوی وای ولی په اوس کې شوی دی متاسفانه زموږ کوم دا سیاسي جنبلري او ماده حقوقي او قانوني لحاظه دا اجراءات باید وخت شوی وای او مسأله محکمه ته راځي شي او چې هغه په عادلانه شکل باندې تصمیم نیولای شي. شکر.
اوس د دې محکمه سیدی صاحب اهمیت څه دی او د پلاتونو احتمالي پایلې به څه وي ستاسو په نظر د طالبانو لپاره؟
منګه په نړیواله کچا درې مراکز چې د یورپین یونین د انټرنیشنل کرمینل کورټ او انټرنیشنل جسټس دی دا هر یو لایحه جدا ده د انټرنیشنل کورټ اف جسټس وظیفه د هیوادونو په کچا د حکومتونو په کچا د تخلفات او د بررسی کول او د جنایات د بررسی کول دي د انټرنیشنل کرمینل کورټ دا اوس چې موږ په باندې بحث کوو آی سی سی د دې وظیفه د افراد او د تخلفات پر بنیاد همدا چې دا غک پورته کیږي د ابتدا په شکل باندې هم د هیڅ نه هغه د چا خبره چې یو څه د هیڅ نه بهتره دي اما دلته خبره واضح دي دلته په ښکارا ډول فرمانونه صادر شوي د افرادو د اشخاصو کده حکومت پر رسمیت پیژني او د انټرنیشنل کرمینل کورټ په اصطلاح چوکاټ کې بحث پی باندې کیږي د افرادو تخلفات بررسی کیږي مطمئنه دا د زمنګ د ټولنې د مظلوم قشر چې د هغه چې د هغه د لمن نه پیغمبران میراث ته رسیدلی دي هغه مور ده هغه خور ده هغه لور ده او هغه د ټولنې په اصطلاح جز ده د طالب روایت هغه په اصطلاح د خپل طبي حقوقونو منتفي کوي دا حد اقل یو شی دی چې مطمئنان کافی زنه بولم. شکر.
سیدی سپت دی لپاره چې تاسو په خبرونه کې ورسره موږ سره مل شوې نو زه به بل پوښتنه هم له تاسو سره مطرح کوم چې د دې پلاتونو د ملاتړ لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو مخصوصا د طالبانو خواخوږي موقف به د محکمې پر پریکړو اثر ولري یا به د دې موقف به څه وي؟
د عدالت په برخه کې اول خو په میډیا کې عدالت نه کیږي. عدالت سمبول هغه یو جګه جنۍ چې سترګې پټې او ترازو په لاس کې د هر چا چې د ترازو کې په داخل د محکمه کې څه شی واچول په لاره د مخ خواته شي د عدالت مفهوم دی. هیڅ اقامت دعوا د دعوی نه پرته نه کیږي. سارنوال چې محل د دې جماوري د اسنانو د زمکر کوم په څه شي باندې مسعود دی چې اوسې انکشافات راغلي دي خبره کاملا واضح او ښکاره ده. فرمانونه د افراد او د اشخاصو د خوانه صادر شوی دي مسؤلین د امورو خبرې کړې دي خبره زمکر کوم کاملا ښکاره ده. اما که چیرته د طالب یو شمیر افراد یا یو روایت د دین نه په بل شي باندې معتقد اوسي بیا هغه ته بل خبر مطرح کیږي چې آیا دا یو روایت د دین داسې حاکمیت چې هغه لا مشروعیت نه لري او په مشروعیت باندې باور نه لري د دې حق لري چې په جامعه باندې تعمیل کی جواب کاملا واضح دی چې نه دې خاطر باندې دلته په څو بودونو کې باید کار صورت عمومي چې متاسفانه نړیواله ټولنه په مجموع کې په دې لار کې پاتې راغله.
سیدی صاحب که په لنډو ټکو راته وایس نور وخت هم نه لرو په دې بحث کې غواړم چې تاسو پوښتنه تاسو ځواب دی ول بولارم چې آیا د محکمې پریکړه کولای شي چې د طالبانو په حکومت باندې د فشار لپاره کفایت یعنی وکي کافی وي؟
نه نه دا څو بودی پکیج دی د فیصلې د دې محکمې د غړو هوادو د لپاره او یا هغه هوادو د لپاره چې خپل ورته وي چې راځي د محکمې ته حاضر په غیب باندې وجبوي شکل لري اما په نور باندې د پارشي او د جزین جوړولو خبره ده. اما په مجموع کې هغه سم چې ویل کچیرته دا سازمانونه هغه چې ملل متحد سازمان اکثره موارد کې نا وخت اقدامات غیر یا مافي د به هم په یو نو امپولس په یو نو تاثیر د رواني ولري نسبت د دې چې موږ ورته اجرایوي بخش او یا سلسله نور اغا متوقع حالت ته ورسیم.
ډیره ډیره مننه کوم ډاکټر صلاح الدین سعیدی په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر او هم دا شاند میرمنو د حقونو مبارزه قندی صافی کور ودان په خیر وسی. من نه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یست. اوس هم راځو د افغانستان دننه د خلکو د ستونزو مسلې ته. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي کډوال د اقتصادي ستونزو له امله راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي. راستنه شویو کډوالو امریکا غږ ته ویلي دي چې یو خو روزګار نشته او بل لور ته د خوراکي توکو لوړ بوی ورزنه ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. زموږ همکار شمساریان په اړه راپور لري.
حسین احمد چې د تلس کسیزی کورنۍ سرپرست دی تر دېش کلنی کډوالۍ وروسته له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی د بیروزګاری تر څنګ وایي چې تر دې مهاله هیڅ یوې ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
خپل کورنۍ کې تقریبا اتلس نفر یو او داخل د ژمي ته فلحال خو اواز موږ نه څومره مهاجرین دي نو دوی دپاره کومه زمینه د ژمي برابرولو فلحال خو نشته. آینده کې به ګور الله پاک له خیر وکړي.
شاغلی احمد د ورځنیو اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل اولادونو زده کړو ته هم پاندېښنه کوي. نو مړین طالبانو غواړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
چې موږ کوم اسباب د کوم وسایل د لپاره اسباب د ډیر زیات ضرورت لري. دویمه خبر دا د ماشومان د تعلیم. د تعلیم د ماشومان لپاره کوم اسباب مهیا شي دا په ډیر ضرورت او مهم کار.
عبدالسلام د حسین احمد هغه زوی دی چې په پاکستان کې تراتم ټولګي زده کړې کړې دي. نو موري وایي چې د کورنۍ اقتصادي ستونزو په سبب یې اوس شوونځي ترې پاتې ده.
مونږ پاکستان کې اول نه ونې ستراتم پورې مکتب ملي هلته ټول ماشومان مکتبونه کې اوس څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته راغلي او دلته م له مکتب کې ځان نه دی اچولی ځکه چې زمونږ د پلار اقتصادي مشکلات صحیح نه دي. مون وختنه نه ده چې زمون د پلار اقتصادي مشکلات خوشي او مونږ مکتبونه کې واچول شو او وطن ته خدمت وکړو او د جیمی کارم لګرا برابر شي.
بل خوښن کړه تلونکي زمي په افغانستان کې له سختي یو ډک یادوي. د دوی په خبره چې نړیوال مرستندوی ټولونه ته په هغه اندازې پیسې نه ټولې سوي څومره چې اړتیا ده.
افغانستان سره چې هغه کمیون ارمند دغه دی هغه ته کم از کم یو میلیارد ډالر ضرورت او هغه دوی ته لاس نه دی ورغلی. په ټول مجموع کې دی افغانستان لپاره سلور نه ته 15 میلیارد ته ضرورت لري هر کال چې دغه ټول ته غوړی کومه کورسي کټول ته نه چې 20 میلیون ته رسی به 2 میلیارد ته ضرورت لري او کدا نه چې د پودود 15.5 میلیون مندو او بچو ته غوړی چې د غذا ورسی سوچ دې حلاکت نه بچي نو دغه لپاره یو میلیارد ډالر ضرورت دي. دغه پیسې دوی ته لاس نه دی ورغلي. دوی د ستونزې او د مشکلات سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې روان کال له جنوري بیا تر نومبر میاشتې پورې تر 15000 زیات افغانان یوازې له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د حسین احمد په شان په لوی شمیر ستانه شوي وګړي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپل لون او زامنو زده کړو ته هم پاندېښنه کوي. شمسارین امریکا
جا بل پلاو د ژمي په موسم کې د ډبرو سکرو او غازو له کبله د زینو خلکو د مسمومیدو ستونزه څرنګه دغه توکي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کورونا لپاره په یو غواخ بدل شوی دی. د مسمومیت د پیښو په زیاتوالي او امداشن په عواملو د پروګرام د ملما صبر پردیس د عامه روغتیا متخصص نظر اخلو چې تشویق د سکاپ لري په خبرونه کې را سره مل شوی دی. پردیس سلامونه تاسو ته پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه د ژمي په موسم کې په افغانستان کې لبد مرغه د غازو او د بی کیفیت سون توکو مسله د ډیر په خوانه روانه ده. خوانم چې نن په دې خبرونه کې تاسو سره د ژمي په موسم کې د مسمومیدو لاملونه او اثرات باندې نظر واخلم چې کورنۍ او مشران د کور څنګه د سون توکو له کبله درامه زکیدون کې مسمومیت مخنیول شي.
زه هم تاسو او د اتصال تلویزیون لیدون خو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. واقعا دا د سوان توکي خو په افغانستان کې ډېر په خوانه یو غټه ستونزه ده او اوس هم د لا زیاته سوې ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو او د لرګیو قیمتونه ډېر لوړ شوي، نو خلک مجبور دي چې یا ګاز وسوځوي او یا هم بیخي په یخنۍ کې ژوند تیر کړي. نو د مخنیوي په خاطر باندې تر ټولو مهمه اوله خبره دا ده چې د عام روغتیا وظیفه ده چې خلکو ته په دې حقله معلومات ورکړي او خلک په دې باندې پوه کړي چې یعنی که چېرې تاسو له ګازو بخارۍ نه استفاده کوئ څه خطرات لري او څنګه کوئ له هغه خطراتو نه ځان وساتئ. مثلا د دې علایم ورته تشریح کړي چې که چېرې دغه تصمم د کاربن مونوکساید رامنځته کیږي یا موږ تاسو ورته څه وایو چې سرګرفتګي رامنځته کیږي یا د ګازو نیول رامنځته کیږي، دې علایم څه دي؟ لکه ګنګسیات رامنځته کیږي، یو نفر بدوالی رامنځته کیږي، کله کله د یو نفر دید ورسره خرابیږي، کېدلی شي صحیح لیدلو نشي کولای، او د همدې دا تر ټولو هغه لومړنی کار ده او ډېر اسانه
بله
یو کمپاین د جمی لپاره پلار
باندې یعنی باید د عامه روغتیا مسولیتونو څخه دای چې آگاهی عامه چورتوي یا عامه په هوای په دې برخه کې ډیر کی. خو ډاکټر صاحب، مسمومیت کومې روغتیاي ستونزې رامنځته کولای شي؟
مسمومیت کده سه په کومه درجه سره وسی ده؟ خو په هغه اندازې پر ارتباط لري چې په کوم اندازه سره کاربن مونوکساید یو نفر تنفس کړی وسی. کچیر لږ وسیږي برته د لګیدلو امکان شته، تازه هوا ته وزي، تازه هوا تنفس کی، یخ اوبه په مخ او سر باندې ورته واچول سی، لږه سره وضعیت بهتره کی او په زیات تنفس سره وسیږي د مرګ سبب کیدلی شي، ځکه چې ډیر زر د انسان د مړینې سبب کی. د همدې لوجنه هم په دې ورسته کې کوم راپورونه نشریږي، بلکې چې په افغانستان کې مثلا څوک اسان د ګاز له وجې خپل ژوند له لاسه ور، ځکه دا ډېر مهمه خبره ده چې په ځان کې هم یو نفر وژلی شي.
اوس بیا تاسو ډاکټر صاحب څه فکر کوئ د نړیوالو سازمانونو تاسو مخکې د حکومت یادونه وکړه چې دا د حکومت د مسولیتونو څخه دی، په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسسو رول څنګه ارزیابي کوئ؟ دوی په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره کوم اقدام کولای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال موسسې یو مهم رول چلو بولی سی، هغه دا ده چې کورنۍ او ته د کاربن مونوکساید د په حساب هغه عالی توضیح کړي چې هغه وشي کولی کاربن مونوکساید درجه دوی ته روحي سي، که چېرې یو مشخص اندازې نه زیاتېږي هغه ورته دوی ته یو زنګ وهي، لکه موږ تاسو په غربي هیوادونو کې داسې وسایل لرو چې په کورونو په چات کې هر کله چې په آشپزخانه کې یا په کور کې په مجموعي ډول سره د کاربن مونوکساید اندازه دا هم زنګ وهي او هم ګروپ رڼا کیږي او د کورنۍ ټول غړي دې ته متوجه کیږي چې واقعا په دې باید کړکۍ وازي شي یا هوا باید نوې هوا باید کور ته یا تازه هوا راشي تر څو مونږه له دې خطر نه مخنیوي وکړو. نو افغانستان کې موسسات زیات کار کوي او فکر کوم چې په ارزانه به باندې هم کېدلی شي چې دا دته کاربن مونوکساید ډیټکټرز وایي کنه، یا هغه آلې چې کاربن مونوکساید موجودیت او اندازه یې مونږ ته راښودلی شي، دغه کورنۍ ته په وړیا ډول توضیح شي تر څو کورنۍ چې کله له دې نه استفاده کوي هغه دوی ژر دې ته متوجه شي چې
بله اوس خدا به خورا ستونزمن وي. تاسو په یوه کې ډېر پیشرفته سیستم ته هم ضرورت شته ډاکټر صاحب، دا چې په خپل کورنۍ بیا په داسې حالاتو کې څه وشي کولای کلند ډټه کې راته وایست؟
خپل کورنۍ خو په اول قدم کې دا کولای شي چې دوه کار کولای شي، یو دا چې کچیر لدی بخاری نه استفاده کوي نو باید هر یو ساعت وروسته یا هر مثلا نیم ساعت وروسته یا ور کړکی یا دروازه لک خلاصه کی چې لک تازه هوا پورته را نوزي. بهم داسې د خوب په وخت کې چې کله ویده کیږي هیڅ کله هم د بخاری چالان پرې نه کړی، یعنی که انسان باندې خوب راځي او احساس دی کی زه اوس خسته یم نه باید د بخاری چالان پرې کوشش
وکړي. ډیر مننه کوم صبر پر دې صاحب، د عام روغتیا متخصص تاسو دوه وخت او ارزمن څه معلومات څه کور ودان په خیر اوسئ. قدر ملیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتي از خام نړۍ مننه کوم. تر بیا مو الله مل.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته خوش آمدید. در اصطلاح فیلمسازی و سینما، جاگوزین یا بدلکار به فردی میگویند که با شباهت ظاهری به بازیگر اصلی یک نقش در برخی از صحنه های فیلم به جای او بازی میکند. در فیلم مستندی که همون کنون پیشکش می شود، جریان کار یک بدلکار را مشاهده خواهید کرد که با دلچسپی و علاقه به این کار آغاز کرده است. اما این شغل بار مسئولیت عظیم به امراه دارد.
ماموریت فایر بودن بهترین کار دنیا است. با ایمان است که هر روزی که برای کار می آیم می دانم که به کسی کمک خواهم کرد، چه آن کمک کوچک باشد و چه بزرگ. کار در اطفای سخت است. خوب شدن در کاری که ما انجام می دهیم مستلزم آموزش و تمرین فراوان است، اما این سختی ها ارزشمند است. تمام آن کار سخت و تمریناتی که انجام می دهیم ارزشمند است، چون در نهایت ممکن است بتوانیم جان یک شخص را نجات دهیم و یا اینکه در حد اندک به او کمک کنیم. نام من پیتر لی است. من یک مامور اطفایه در مدیریت اطفایه انگلود هستم.
به نظر می رسد یک کانتینر باشم. از کنارش تیر می شم. اونا نباید از جاده خروجی استفاده کنند. هلو، ما آماده اقدام در این مورد هستم. درست است؟ بله؟
اوه، بله. آنها رفت آمد موترا را از آن قسمت قطع می کنند. دوبور مرور را متوقف می کنند. هی کراس، آماده هستی؟ می تونی قسمت باز کنی و تریلر را بالا بیاری؟
من نمیتونم میخ بکشم.
کجاست؟
میخ بالای تایر است.
میخ گفتی بین تایر و تریلر است؟
بله.
خوب گفتی دست و میخ نمیرسه؟
نمیتونم میخ بیرون بکشم.
تشویش نکو، خرابی نمیشه. ضربه خوب بود.
بله،
فکر میکنم سرعتش را تا حد زیاد کم کردیم. هر وقت ما آب را رساندن به خورت میدهم.
بله، میخوام برگردم.
بله، شاید از آن نقطه ممکن باشه.
بله،
خورت تصمیم بگی. درست است؟
بس یکی دیگه مانده.
تمرینی که انجام می‌دهیم عبارت از انداختن یک بوجی ریگ از روی شانه. مثلا اگر همکار من کوری باشد، من باید 10 بوجی ریگ از روی شانه هم به زمین بیاندازم. رویای کودکی من این بود که می‌خواستم در هالیوود نقش ایوازی را ایفا کنم. اما به عنوان یک طفل نمی‌دانستم که معنای این کار چیست. نمی‌دانم که چرا می‌خواستم این کار را انجام دهم. اما با یک دلیل در ذهنم این طور فکر می‌کردم که این کار بسیار زیاد جالب است. فکر می‌کنم در این وظیفه‌ای که دارم به نوعی اما نقش را بازی می‌کنم. در این کار این فرصت را پیدا می‌کنم که همه آن چیزهایی را که انجام بدهم که والدینتان به شما می‌گویند نباید انجام بدهید، مثل شکستاندن کلکین ها، شکستن دروازه ها با پا، خزیدن به داخل ساختمان های آتش گرفته. خوب، یک همکار نقطه ای را برای تمرین پیدا کنید. ایواسکت 30 پوند وزن دارد. این تقریبا معادل وزن برخی از تجهیزاتی است که ما می پوشیم. ما انگام تمرین این واسکت ها را می پوشیم تا شرایط تمرینات ما مشابه شرایط باشد که ما در حالت واقعی در صدد مهار آتش هستیم.
این واسکت 20 پوندی است و او یک بوجی 70 پوندی.
اولین دفعه که در یک دفعه قدم گذاشتم وقتی بود که 23 ساله بودم. وقتی به این نتیجه رسیدم که میخواهم مامور اطفایه شوم، از لحاظ سنی به اندازه کافی کلان شده بودم. و به محض آن که آکادمی اطفایه را به اتمام رسانده و برای اولین دفعه برای مهار آتش رفتم، به این وظیفه بسیار علاقه‌مند شدم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
در اکادمی اطفایه شما آموزش های اساسی را دریافت میکنید. تمام آن چیزهایی که ضرورت داره تا به طور بنیادی بفهمید که یک مامور اطفایه در داخل یک ساختمان آتش گرفته چه کارهایی را باید انجام بدهد. وقتی به عنوان مامور اطفایه داخل یک ساختمان مشتعل هستید، تجهیزات محافظتی میپوشید. ما تجهیزات تنفسی داریم، تجهیزات محافظت در برابر گرما داریم، تجهیزات داریم برای محافظت از دست ها و پاها. بدن ما تقریبا به طور کامل پوشیده است. به این معناست که شما هیچ چیز را نمیشنوید. این معناست که شما با دلیل وجود دود به سختی میتوانید چیز را ببینید. با این معناست که چون دستکش های زخیم پوشیده اید، به ندرت میتوانید چیز را احساس کنید. به این ترتیب تمام حواستان از شما گرفته شده. این یک احساس خیلی عجیب بود برای من. و بعد حرارت ناشی از آتش تقریبا مثل آن است که یک موی خوشکن را پشت گردن شما گرفته باشد. حرارت آنقدر داغ است که شما را به زمین فشار میدهد و این حسی است که من دفعه اول انتظار آن را نداشتم. تحت فشار حرارت به زمین خوردم. اما با مجرد که ما جریان آب را باز کردیم و با مجرد که درون آن ساختمان مشتعل آب ریختیم، توانستیم آن را سرد کنیم.
در اکادمی اطفایه مشکل ترین چیزی که در واقع توقعش را نداشتم بود علمی مسئله بود. چیزهای زیادی است که باید بخوانید و برای دریافت تصدیق نامه باید امتحانات میانی و پایانی را قبول شوید.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند. و بچه ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
ستیف انگلوود یک شهر بسیار بسیار متنوع است. از مردم گرفته تا نوع ساختمان هایی که ما داریم. وقتی یک مامور اطفایه را ببینید و از آن سوال کنید شما چی میکنید، برای کدام شهر کار میکنید و یا اینکه اداره اطفایه شما به طور عموم چی میکند، پاسخ این قبیل سوالات معمولا به نوع ساختمان ها و نوع جغرافیایی که ما داریم بستگی دارد. به طور مثال ما سرک های فرعی، شاهراه ها و راه‌های بین ایالتی داریم. بنابراین موارد زیاد از تصادفات موتر وجود دارد که ما با آن رسیدگی میکنیم.
بله، او ساختمان خاکستری در سمت راست است.
اداره اطفایه کسی خانه است؟
اداره اطفایه است. سلام،
کسی اینجا است؟ لطف کنید بیرون بمانید، من در جستجو هستم. اداره اطفایه کسی اینجا است؟ هیچ خبری نبود. تا حد جالب است چون آنها در حویلی پشت خانه نشسته بودند.
میفهم، دمیال اطراف دیدم.
راپور غلط بود. به نظر می رسد که کمپانی تامین کننده زنگ خطر این خانه نوع علامت خطر را از خانه دریافت کرده. به این خانه تلفن کرده اما صاحب خانه جواب نداده است. کمپانی برای این که مطمئن شود به ما تلفن کرده تا ما اطمینان حاصل کنیم که همه چیز خوب است.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اداره اطفایه انگلوود نخست در اواخر قرن 19 ایجاد شد. فکر میکنم حدود سال 1888. ما فعلا 48 پرسنل یونیفرم پوش داریم که شامل خود ما و تورنها، بریدمنها و ماموران اطفایه میشه. همچنان ما 4 کارمند ملکی داریم.
ما به طور 24 ساعت از 8 صبح الى 8 صبح کار میکنیم. روال کاری روزمره من این است که اول تجهیزات تنفسی را بررسی میکنم، سپس سایر تجهیزات را بررسی میکنم و در نهایت موتور را چک میکنم. میخواهم مطمئن شوم که اگر ضرورت باشد همان لحظه برای خاموش کردن حریق بتوانم بروم.
In this department we refer to our shifts or our
در این اداره ما به نوبت‌های کاری خود یا بلوک‌های خود من حیث گروهی از افرادی که با هم در یک نوبت کار می‌کنند اشاره می‌کنیم. هر گروه کاری یک بلوک می‌باشد. من در بلوک دوم کار می‌کنم که بهترین بلوک در کل اداره ما می‌باشد. کار با همکارانم را دوست دارم.
Peter is a very good firefighter.
پیتر یک مامور اطفائیه بسیار خوب است. او علاقه فراوانه به کار دارد. او به این شغل افتخار میکنه و همواره علاقه‌مند فراگیری است. او علاوه بر اینکه یک مامور اطفائیه خوب است، آدم بسیار خوبی هم است.
A very good firefighter. He's a very good person.
پیتر عالی است. این که ما او را اینجا با خود داریم بسیار خوب است. او عاشق تمرین و عاشق آموزش به افراد جدید است و ما قطعاً 100% به او اعتماد داریم.
قدم کسی است که اگه سوالی داشته باشم میخوایم از او بپرسم. گاهی اوقات احساس میکنم که مزاحم او میشم چون همیشه از او سوال میپرسم، اما میفهمم که درک میکنه. فکر میکنم او دوست داره که ما از او در مورد مسائل مختلف سوال کنیم.
وقتی ما به کمک همدیگر ضرورت داریم آن کمک در دسترس است. وقتی ضرورت داریم که به همدیگر اعتماد کنیم آن اعتماد از قبل موجود است. ضرورت نیست که در کار خود ریسک بگیریم چون ما از قبل یکدیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا در کنار هم با سختی کار کرده و این یک موضوعی ارزشمند است. این یک وسیله تمرینی است که ما از آن استفاده میکنیم. او آن دروازه را مهیا میکند و در هنگام تمرین ما از آن استفاده میکنیم. خب برای آن که مشخص کنیم چه کسی اول میرود، ما دروازه را برای شما آماده میکنیم. ما شروع میکنیم. Hey Kraus, متوجه هستی که کجا میری؟ خوب است.
Nice.
در کودکی من موترهای اطفایه را می دیدم، اما هیچ مامور اطفایه‌ای که اصالتاً از کره جنوبی باشد نمی دیدم. در واقع تا پیش از 22 یا 23 سالگی هیچ مامور اطفایه‌ای را نمی شناختم. این که کوریایی های زیاد در میان ماموران اطفایه نیستند جای تعجب ندارد، زیرا فرهنگ مهاجران کوریایی ساکن امریکا طوری است که بر خدمات عمومی مانند پلیس، اطفایه و خدمات اضطراری و عاجل تاکید نمی‌کند. تاکید آن فرهنگ بر مشاغل متداول است: دکتر، حقوقدان، حسابدار و یا داشتن کسب و کار کوچک. فکر می‌کنم اگر به آمریکایی های کوریایی الاصل معلومات بیشتر در مورد ماموران اطفایه داده می‌شد، آنها با این کار علاقه‌مند می‌شدند.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
چطور هستی؟ مشکل چیز جناب؟
میبخشید شما را مجبور کردیم اینجا بیاید.
نه تشویش نکنین، چی کده میتونم؟ سطح فاضلاب دوباره بالا آمده؟
اونا به ما گفتن قبل از اینکه اونا کدام کاری کده بتانن باید اول شما بیاین.
درست است. دلیلی که از ما برای رسیدگی به این گونه موارد کمک می‌خواهند این است که گاه آب وارد تجهیزات برقی می‌شود و یا وارد خروجی‌های برق می‌گردد و این مسئله خطر برق گرفتگی و نیز آتش سوزی را به همراه دارد. آنچه ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که مسیر آب را قطع کنیم و یا حداقل میزان خسارت به ساختمان را کمتر کنیم. در این مورد این مرد زود متوجه موضوع شد و توانست خودش آب را قطع کند. در جریان شفت 24 ساعته اگر برای رسیدگی به یک مورد عاجل از ما کمک خواسته نشود ما در خوابگاه خود در منزل بالا استراحت میکنیم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شفت دیروز مانند آن بود که با بهترین آدم ها کار میکنم. بنابراین هر روزی که اینجا هستم یک روز عالی است. اما واضح است که من دوست دارم به خانه برگردم و خانواده ام را ببینم. 24 ساعت یک مدت طولانی برای دور بودن از خانواده است.
ما هم دیگر را در کلیسا دیدیم، کلیسایی که شوهرم از دوران کودکی با آنجا می رفت. ما هر دو در گروه سرود کلیسا بودیم. پیتر گیتار می زد و من آواز می خواندم.
15 سال قبل هم دیگر را ملاقات کردیم و حدود 10 سال قبل ازدواج کردیم. ما دو فرزند داریم، 4 ساله و 4 ماهه. نام هایشان متیو و رایان است و بچه های فوق العاده هستند. داشتن اطفال همه چیز را تغییر می دهد. امیدوارم که این تغییر برای من در جهت مثبت بوده باشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
Hey Greg, چطور هستی برادر؟ چطور هستی؟
دست چپتان؟
چپ بسیار خوب.
ای وزی طرف می آمد.
جای تعجب نیست. موتر در وضعیت پارک است؟
بله، در وضعیت پارک است.
بسیار خوب. تیم مدیریت استراری خیلی زود می آید. بسیار خوب. سرتون به جای خورد؟
تا اینجایی که می دانم نه، اما یک صدای برخورد خیلی هوا را شنیدم.
درست است. کمی بلند بود. درست است؟ بسیار خوب.
بله. من کمی گیج شدم، اما نمی دانم که آیا علت آن دود متصاعد شده از خیلی بود. کمی مرا ترساند.
کار درست کردید که در موتر ماندید، اما موتر شما خاموش است. موترتان در وضعیت پارک است.
در وضعیت پارک است. موتر من خاموش است.
Not everybody can do this. Not everybody is cut out for this. مطمئن نیستم که هر کسی بتواند این کار را انجام دهد. هر کسی برای این کار ساخته نشده. من نمیخواهم کسی را حذف کنم، اما این شغل بار و مسئولیت عظیمی به امرا دارد. مامور اطفایه بودن یکی از محدود مشاغلی است که در امریکا باقی مانده است. مردم به اداره اطفایه اعتماد دارند. آنها آنچی را ما انجام میدهیم زیر سوال نمیبرند. آنها نمیپرسند که ما چرا اینجا هستیم، و هر وقتی که ما کار خود را انجام میدهیم مردم توقع دارند که ما آن را به خوبی انجام بدهیم. توصیه من به مامور اطفایه آینده این است که صرف نظر از آن که چی میکند و کجا میرود، مطمئن شود که همیشه چیزهای نو یاد بگیرد. هیچ وقت یادگیری را متوقف نکنید.
بینندگان ارجمند، فیلم های مستند این هفته صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. شاد و سلامت بمانید تا درود دیگر و مستند دیگر. پدرود.